السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. دوه نیس پروګرامونه هم لرو، د نړۍ رنګونه او پرګنې. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي.
لومړی دا مهم خبرونه سرټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړي دي. امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور د پرمختګ خبره کړې، خو اعلان یې لا نه دی کړی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ مخنیوي لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش سره د ولسوالۍ د سکوت خبره نه مني، خو وایي چې هلته په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت زیات شوی دی.
مونږ هلته په جانخیل کې حضور لرو، عملیات روانه دی او داسې جانخیل سقوط کړی دا نه منو، ولی تهدیدات رامنځته شوی ده. مونږ په دې حال زه کې یو چې تهدیدات د منځ یوسو.
تر دې وړاندې د پکتیا سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې دغه ولسوالۍ تیره شپه تر سختې جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغلې ده. طالب ویان زبی الله مجاهد هم ویلي چې دا ولسوالۍ نیولې ده. بل پلو افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وسلوالو طالبانو د نهو قمندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د یاد ولایت د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي نن مشال رډیو ته په خبرو کې وویل چې د طالب قمندانانو نومونه هغوی وانخیسته، خو وویل چې دا عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې ترسره شوي دي. نوموړي وویل چې په دې بریدونو کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. تر دې وړاندې بیا د سرپل ولایت د والي ویان زبی الله اماني ویلي چې افغان ځواکونو په سانچرک ولسوالۍ کې د وسلوالو مهم پټنځایونه په نښه کړي دي. نوموړي ویل چې د افغان ځواکونو په دغو هوایي بردونو کې 2 وسلوال وژل شوي او 15 ټپي شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړي دي. دا اعلان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی. د چودري نثار په وینا تر اوسه 300 افغانانو او یو شمېر بنګالیانو جعلي شناخت کارډونه ور واپس کړي دي. نوموړي ویلي چې تر اوسه 19500 جعلي شناخت کارډونه په ګوته شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت تر دې وړاندې د اګست 1 د وروستۍ نیټې په توګه اعلان کړی وه. دا له وروسته ده چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور پر داس مهال د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و چې د پاکستان پاسپورټ او شناخت کارډ ورسره و. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک پولې تړل کېدو له کبله افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لړۍ درولې ده. له سند او بلوچستان ستنېدونکو افغان کډوال د کوټې په بلیلي سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د دفتر په خوا کې سار دي. په کوټه کې د کډوالو د محکمې یو چارواکي نظر محمد د جمعې په ورځ ناوخته په دې اړه مشال رډیو ته وویل
تقریبا 15 ورځ ده چې دا خلک دلته راځي، چیکنګ یې شوی دي، ګره کار یې خلاصوي دي، لیکن دوی دلته پاتې دي، تلای نشي. ډېرې کډې تللي دي د چمن پر لاره باندې، په بعضو هوټلو کې هلته پراته دي. د ورځې تقریبا موږ 15 کورنۍ د کوټې د خاص څخه موږ استولي دي چې په دې کې د کراچي او دا خلک هم راتلله. 15 ورځ ده تقریبا د ورځې یوه یا دوه کورنۍ راځي ګرځري، خاص په همدغه خطر باندې چې بارډر باندې.
د افغان چارواکو په وینا پاکستان د لاره د اګست 13 له هغه وروسته وتړلې چې په سپین بولدک د یو لاریون پر مهال د پاکستان بیرغونه وسوځول سو. په ایټلی کې د اګست پر 14 د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر 201 ته رسیدلی دی. د دې تر څنګ لږ تر لږه 400 ټپي شوي هم دي. د ایټلی حکومت د زلزلې په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په زرګونه ژغورنې هڅه کوي چې تر نړېدلو کورونو لاندې شوي خلک ژوندي راوباسي، خو دا هیلې پر کمېدو دي چې هغوی به ژوندي وي. دا له هغه وروسته ده چې د اګست پر 24مه د روم ښار په شمال ختیځ کې د 6.2 درجې زلزله وسوه. له دې زلزلې وروسته 15,000 ژغورونکي د خلکو د مرستو هڅې کوي، خو د زلزلې په سلګونه وړو ټکانو د هوایي هلزلې اغیزمنې کړې دي. ګمان کیږي چې ډیر خلک به اوسم تر نړیدلو کورونو لاندې وي، چې زیاتره پکې دې تاریخي سیمې ته ورغلي بهرني سیلانیان ګڼل کیږي. د اټلی په لا اکویلا سیمه کې په 2009 کال کې هم د 15.9 درجې زلزله راغلی و چې 309 کسان یې وژلي. امریکا او روس په شام کې د اوربند په اړه د هوکړې پر لور پرمختګ کړی، خو لا یې هم د اوربند اعلان نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف د جمعې ورځ ټوله په دې اړه په خبرو اترو تیره کړه. جان کری له خبرو اترو وروسته وویل، موږ پرمختګ کړی خو تر هغه وخته به د هوکړې په اړه په اعلان کې بیړه ونه کړو تر څو چې د ده په وینا دا د شامي ولس د اړتیاو لپاره کافي نه وي. جان کری زیاته کړه چې د اوربند په وړاندې نورې ټولې تخنیکي لارې هوارې شوې دي، خو ځینې مسلې لا هم داسې دي چې هوارې دې غواړي. سرګی لاروف هم خبر اعلان ته وویل چې د تشدد د مخنیوي لپاره ډیر مهم ګامونه پورته شوي دي او دوی به ډیر زر د خپلو ګډو هڅو پایلې په ډاګه کړي. نوموړي وویل داسې هیلې شته چې په جګړه ځپلي شام کې د پریکند اوربند اعلان وسي او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د امن د خبرو اترو نوي پړاو ته لاره هواره سي. او د ایران د تیلو وزیر بای جان زنګانی ویلي چې د تیلو د برامدولو سازمان لغړو سره به د قیمتونو د ملاتړ لپاره کار وکړي، خو له دې به پرشانه سي چې د کلونو د اقتصادي بندیزونو له امله د خپل سوي تاوان ازاله وکړي. بای جان زنګانی ویلي د ایران په دې کې هیڅ رول نه و چې د تیلو په مارکیټ کې نه همورتیا رامنځته کړي. د خبرونو پای
خبرینم د بریوال کاکړ نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به وره پاکستان او بهر ملکیانو ته یو میاشت نور وخت ورکړي چې د هیواد جالي شناختی کارډونه لري. د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاستوالان وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې دواړو صوبې له پامه غورځول شوي.
من تر بنده دي چې کوم دا روټ چینج کو مغربي روټ هم دسه پرې خو په مشکی اړم دي، نو دا به ډبل اخراجات چې دا زوینه ما دی په پنجاب خپل خکول غواړي.
د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشروای باید پاکستان سپریم کورټ په کوټه کې په وکیلانو د شوی ځانمرګي برید اس خود نوټیس واخلي.
نه په من باندې سموتو اخ خو دا یو پنځو څو شادتو غا دا یې سموتو نه دا یقینا نو بل وکړه په ځین کې شوی یو سوالیه نشان.
او نیس پروگرام پر گنے کے بعد آؤ نے وارے چھ پا پاکستان کے اقلیتونا خپل مذہبی تہوارونا سنگا تر سر کبھی
چھ آل تا مش طرح عبادت گاہ نشتا نہ دے ہندوان نہ دے غا کرسچن
پا سڑک بندے مش رہا خپل تمہین والا گاوی پوس سائبان تو والا گاوی تم پیر شمیر رل مش کائی نہ کمیلٹی خال دا نہ مش طرح سے ساپر جوڑ دا.
او دا نو ریپورٹونا تر سنگو نیس پروگرام دا نڑے رنگونا حملرو لمشال ریڈیو سرو سے. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم ورېدل چې افغان چارواکي وایي د پکتیا په جاني خیلو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي. چارواکو ویلي چې جاني خیل ولسوالي د وسلوالو لاسته ورغلې وه. په دې اړه به درته نور تفصیل په راتلونکو نورو خپرونو کې وړاندې کوو. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. پاکستان هغه بهر ملکیانو ته یو میاشت نور وخت ورکړی دی چې د دې هیواد جاني شناختی کارډونه لري. تر دې وړاندې هم یو میاشت وخت ورکړل شوی چې د اګست په 1 نیټه ختمیږي. دا فیصله د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې په یوې غونډه کې وشوه. تفصیل د سراج زهیر نورو.
پرون د جمعې په ورځ باندې مازیګر داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې د لړکې یو د اعلی په غونډه وشوه. په دې غونډه کې د نادرا چیرمن عثمان یوسف مبین د غونډې شریکوالو ته بریفنګ یعنی خبرونه ورکړله. په دې موقعه ویلی شو چې د جالي شناختی کارډونو پر رضاکارانه توګه د واپسۍ په موده کې د یوې میاشتې نور وخت ورکړل شو هغه خلکو ته چا چې د پاکستان جالي شناختی کارډونه ترلاسه کړي وي. په دې موقعه د نادرا چیرمن وی چې تر دې دمه 324 غیر ملکیانو شناختی کارډونه واپس جمع کړي دي چې پکې یوازې 324 افغانان شامل دي او یو پکې بنګالی دی. په دې موقع دا هم ویلی شو چې 15,500 جعلی شناختی کارډونه په ګوته کړی شوي دي، کوم چې بډېر زر بلاک کړی شي یا بند کړی شي. چودری نثار علی خان په خبرونې د غونډې په مهال باندې ویلي چې کومو د نظر ملازمینو په جعلی شناختی کارډونو کې مرسته کړې وي یا جعلی شناختی کارډونه جوړ کړي وي، نو د هغوی پر ضد به د یکم یعنی د 1 سپتمبر نه کوم چې بل 1 سپتمبر 1 تاریخ دی دا غینه په دوی پر ضد باندې کاروایی شروع کوي. معاملہ چې کومه ده دا په جولای کې شروع شوی و، بیا حکومت چې دی وفاقی د داخلي چارو وزارت چې دی نو هغه غیر ملکیانو ته د یوې میاشتې وخت ورکړو چې د 1 اگست نه شروع شوی و تر د 1 اگست پورې به وي، نو 2-3 ورځې پس دغه موده ختمیږي او د دې نه پس به د 1 سپتمبر پورې چې دی نو دا وخت وي چې هغه خلک چې چا د دې ملک جعلی شناختی کارډونه ترلاسه کړي وي چې هغوی په رضاکارانه توګه باندې دا خپل شناختی کارډونه واپس کړي هغوی ته به هېڅ نه ویل کېږي. د چودري نثار دا هم ویل که چا دا شناختی کارډونه ترلاسه نه کړل نو هغې دپاره بیا سزاګانې هم ټاکل شوي دي او د 1 اکتوبر نه به دا سلسله شروع کېږي د دوی پر ضد د کاروایۍ.
د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر نه تاسو اوریدل چې پاکستان هغه بهر ملکیانو ته 1 میاشت نور وخت ورکړی دی چې د هیواد جعلی شناختی کارډونه لري.
دا مشال ریډیو دا
اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاستوالانو یو ځل بیا خپل شکایت تکرار کړی، ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې دواړه صوبې له پامه غورځول شوي دي. دوی تور لګوي چې د لارې ټولې ګټې پنجاب صوبې ته رسول کیږي، خو واکمن مسلم لیگ نون وایي د راهداري ګټه به دواړو صوبو ته هم رسیږي او په مغربي لاره وار له مخه کار پیل شوی دی. تفصیل د ایوب ترین نه اورو.
د خیبر پښتونخوا د حکومت اطلاعاتو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف د اسمبلی غړي شوکت یوسفزی او مشال ریډیو ته وویل
سی پیک ټول پاکستان د ترکه یو ذریعہ جوړېدې شو او ای به ان شاء الله خو دې کې چې د پنجاب کوم حکمرانان دي هغه غواړي چې لومبه دي پنجاب دغه شي کې سپات شو او بیا په نورو تقسیم کی غنی دا یو شانتی کار پکارو د سٹارټ کیږي د کمزې نه د گلګیت نه د اون زنه به شروع کی پکار د چاغ روټ است یا گوادر نه شروع کېدل پکارو منستر بنده دي چې کم د روټ چین کو مغربي روټ هم د سه پرې خو په مشکی اړم دي نو دا به ډبل اخراجات چې دا زوینه ما دی په پنجاب خپل خکول غوړی نه پس ودی به مری تراشی مغرب هغه د کلونو دی خپل دواړه روټ جوړول غوړی پدی او زمون په وسایلو مونږ دا وختل چیرې دا ټول وسایلو ډیسټریبیوشن یو شانته پکار دی.
د پروژې لاندې بلومړی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د لارې د کاشغر څخه تر ګوادر پورې لوی سړک جوړې دی، خو په بلوچستان اسمبلی کې د اومی نېشنل ګوند غړی زمرک خان اڅکزی وایي
دا یو داسې منصوبه ده چې په دې کې کارخانې سته، په دې کې چې دی د بجلی لوی لوی ګریډ سټیشنان به جوړیږي، په دې کې به د ریلوی سړک به تیریږي، فایبر آپټکس به تیریږي. نو دغه شان دي. نو زموږ یو تحفظات دا و چې کله د دې اعلان وسو نو داسې پیک چې دی د دې کوم پیسې جراتلې اول شروعات به دا میا نواز شریف صاحب د اسفندیار ولی خان سره دا دستخط وکړي په آل پارټیز کانفرنس کې چې اول به سی پیک د بلوچستان سره شروع کوو او کم چې مغربي روټ ته هغه به په دې کې راځي د دې مغربي روټ سره به شروع کیږي. خو افسوس مرتدا و چې کله د سی پیک افتتاح یا څه چې د دې شروعات وسو هغه پیسې چې رالی هغه ټول په پنجاب کې خرڅي.
د دې سیاسي مشرانو په وینا چې په پروژه سم د لاسه که عمل وسی نو د دوړ صوبوس خ غربت بیروزګاری او ناکراری ختمېدلای شي. نو راځي چې زل بیا غوښو او شوکت یوسف زیتا
روټ الریډي جوړوم دي نور بم جوړ کو سی پی کی چې کوم اډوانټیج دی کوم دغه دی هغه مونږ غوړ چې مونږ ته ملاو شي هغه مونږ نه وینو لکه ریلوی ٹریک آئی کہ نشتہ آئی کہ سائبر دغه چې دی دا فایبر اپٹک هغه نور چې کوم ټیکنالوژي دا هغه مونږ نه وینو حالتا نو اسی کوم له روټ راکین خو الریډي اشاره ریشم د ټول نه خسته روټ دا خو سم مسله نه ده آی مم ډبل بجوړ کو او دا چې کوم مونږ مې دی دوکه کوي او دا بالکل دوکه ده. دا د دې سره زه غنم چې دا د سی پیک چې کوم هغه فواید دی هغه نه معلومه کولې دوه سوي
د یادونې وړ ده چې نن دویم ورځ هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د سړک د لارې تړون شلېدلې دي. د درازند او مغول کوټ په منځ کې د سیلاب له امله سړک خراب او لاره بند شوې ده. د دغه سړک جوړېدل د سی پیک د پروژې برخه ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سپین بولدک او د پاکستان د چمن ترمنځ د دوستۍ دروازه د څه د پاسه یوې اونۍ راهیسې تړل شوې ده. د دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د مظاهرې پر مهال د پاکستان بیرغ ته ور واد شو. تاجران وایي چې د دې دروازې تړلو سره په سلګونه ګاډو کې موجود سامان خرابېږي او تاجران غواړي چې دا لاره دې بیرته پرانستل شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سپین بولدک او د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن ترمنځ د دوستۍ په نامه د دروازې تړلې پاتې کېدو نه یوازې چې د میوو او سبزیو د سوداګرو په چارو کې خنډ رامنځته کړی او دوی ته یې سخت مالي زیان رسولی، بلکې د هغو افغان کډوالو لپاره یې هم خنډ رامنځته کړی چې له دروازې اپلو درول شوي او خپلې خاورې ته د ننوتو اجازه نه ورکول کېږي. د راستنیدونکو په کډوبار لارۍ له ښځو او ماشومانو سره د نورو موټرو په کتار کې ولاړې دي او وطن ته د رسېدو انتظار باسي. دا دروازه هغه وخت د پاکستان د حکومت لخوا وتړل شوه چې یوې ډلې په سپین بولدک کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچو. د دې لارې د پرانیستلو په خاطر له هماغه پیل څخه د افغانستان د سرحدي ځواکونو په بلنه څو ځله د پاکستاني سرحدي چارواکو سره خبرې شوې، خو لا یې مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستاني لوري غوښتنه کړې چې د دغه هیواد د بیرغ د سوځولو په خاطر باید بښنه وغوښتل شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلبال مخکې دغه پیښه غندلې او ویلي وو هغو کسانو چې د پاکستان بیرغ سوځولی د افغانستان د حکومت او یا خلکو استازیتوب نه کوي. د نن یو ځل بیا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د بیرغ سوځول ښه کار نه دی شوی، ما هم هغه وغانده په دې هیله چې وروسته له هغه به دروازه پرانیستل شي، خو لا هم دروازه تړلې ده. عمر زاخیلبال زیاته کړه چې اوس خبرې د سپین بولدک او چمن امنیتي چارواکو ته سپارل شوې دي. د ازادۍ راډیو پرون د سپین بولدک له کمیسار سمونوال علي احمد داوري سره خبرې وکړې. د وویل چې دوی له پاکستاني چارواکو سره چې مسؤلیت یې د چمن بندر عامر کرنیل جهانگیر لري مطرح کړه. دوی نه یوازې چې د خبرو فیصلې مراعت نه کړي، بلکې له څلورو ورځو را په دې خوا اوس خبرو ته هم نه حاضرېږي.
موږ د دوی سره تقریبا څلور ځلې مذاکره وکړله، جلسه مو ورسره دایره کړله په ارتباط د لارې د خلاصون باندې. هر ځلې چې دوی موږ سره مذاکرې ته راغلي دي، جلسې ته راغلي دي، دوی دا وعده کړې ده چې سبا ته به دروازه خلاصېږي. ولې متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه څلورم ځل چې موږ د دوی سره جلسه ونیوله، په هغه کې خو یې بیخي داسې اطمینان راکړي چې فقط د جلسې په ختم کې به دروازه خلاصېږي. اما په تاسف سره باید ووایم چې تر اوسه پورې دروازه هغسې د ترافیک په مخ تړلې ده.
د پاکستان رسنۍ د هغه هیواد د چارواکو له قوله وایي تر څو چې افغانستان د پاکستان د بیرغ د سوځولو په خاطر بښنه ونه غواړي، دوی به دروازه نه پرانیسي. عمر زاخیلوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وړاندې وویل د حکومت بښنه په هغه صورت کې پر ځای ده چې بیرغ د دوی په لاس وزول شوی وي. د بښنه غوښتنه د مسؤلیت منل دي، هغه عمل چې ناسم او نامنلی دی او نه زموږ په پالیسۍ او نه هم زموږ په اجراءاتو کې د دا ډول کار ملاتړ کېږي، نو له دې کبله د بښنه غوښتنه بې ځایه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدلو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لارې دي.
مشال ریډیو تاسو اورئ. اوس بلاړ شو د یو بل رپورټ طرف ته. د اگست په اتمه په کوټه کې په وکیلانو تر ځان مرګي برید رستو د جمعې په ورځ په لومړي ځل د لوړې کچې غونډه وشوه چې پکې حکومتي چارواکو، ججانو، وکیلانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځینې فیصلې وشوې چې پکې د وشل شو وکیلانو کورنیو سره د مالي مرستو او ځینو ته د نوکرو ورکولو پریکړه هم شامله ده. په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان د سترې محکمې د قاضي محمد نور مسکانزی په مشرتابه کې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بختي هم ګډون درلود، دغه ډول نورو چارواکو ګډون درلود. د دې تر څنګ په دې غونډه کې وکیلان او په خاصه توګه هغه وکیلان چې هغه په د اگست اتمه نیټه د کوټ په بمی چاودنه کې وژل شوی، دغه کورنۍ په دغه غونډه کې په خاص توګه ګډون درلود. نو په غونډه کې دا وویل شو چې یو خو د دې و کورنۍ د چکن پیسې د حکومت لخوا ورکول کېږي، دغه به څه ترتیب وي. او بل دا دی چې د غونډې خاص خبره دا هو چې د داود کاسی چکم ورور و عنایت کاسی هغه ویلی چې زه د خپل ورور چکم 1 کروڑ روپۍ دي هغه نه اخلم او د دې تر څنګ 15 ایکړه ځکه چې د هغه اعلان وکړي چې دا به دغه کورنۍ دپاره وي کوم چې د دې وکیلان په دغه د ځانوزون کې برید کې وژل شوي وو او د دې تر څنګ په غونډه کې دا هم وویل شو چې دغه پیسې چې دي دا به په یو بینک کې ایشور کېږي او د میاشتې به دوی ته او د دې کورنۍ ته د هغه څخه چې کوم ګټه راځي هغه به ورکول کېږي او بلې خوا ته تر اوسه پورې چې دي د بلوچستان عدالتونه چې دي هغه په سمه توګه کار نه دی شروع کړی او چې له امله یې ډېرې مقدمې چې دي هغه په عدالتو کې ولاړې دي او د دې له وجې چې هغه خلک چې د هغو کیسونه دي په عدالتو کې هغه د مشکلاتو سره مخامخ کړي.
دا یوب ترین نتا سوري دلچ د اگست په تما په کوټه کې په وکیلانو تر ځان مرګي بریدست پرون په لومړي ځل د لوړې کچې غونډه وشوه چې په کې حکومتي چارواکو دغه سي نورو کسانو ګډون کړی وو. د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالغنی خلجی غوښتنه کړې چې د پاکستان سپریم کورټ باید په کوټه کې په وکیلانو د شوي ځان مرګي برید از خود نوټس واخلي. د روانې میاشتې په اتمه نیټه په شوي دې برید کې تر اویا زیات کسان وشل شوي وو چې د وکیلانو په خبره پکې 45 قانون پوهان یا وکیلان وو. عبدالحی کاکړ له عبدالغنی خلجی سره مرکه کړې او هغه ویلي چې دوی به ډېر سره خپله غونډه راوبلي چې پکې به له حکومت وکیلانو ته د ټینګ امنیت ورکولو غوښتنه کوي. راځي چې د دغه مرکه وورو
په دغه بلوچستان کې نه په عدالتو کې سکورټي شته نه په تحصیل لیول باندې سکورټي شته نو هغه اول خو دوی عدالتونه چې کوم عدالتونه دي په بلوچستان کې د هغې فل پروف سکورټي باید یو پلان ګورمنټ جوړ کړي چې هغې دپاره چې څوک ځي او راځي په هغه باندې نظر وي هغوی ته خو چار کړی راننوتي راننوت.
او غني خلجي صاحب تاسو چې کله دا خبره کواسته دا اوس چې کومه پېښه شوې ده په دې باندې به تاسو خپل تحقیق هم کړی وي دغه کړی وي ستاسو په خیال باندې وکیلان ولې په نشه سول په دوی حمله ولې وسوه؟
خپل مې په دا شي پریشان چې دوی ولې ټارګټ نو دا هغه طبقه د پاکستان ده چې د جمهور دپاره خپل برکور کوشش وکړي او دا غټ په نتیجه باندې نن په دامل کې جمهوری حکومت کوي. لیکن افسوس دا غوډې کوم د آزاد د خبرې مې جوړ کړل کوم د آزاد د بجټ مش کړو د دای خو په د نت په پاینمن باندې سموتو اخلي خو دا د وکینجو څخه شاده توغه به سموتو نه اخلي دا یقینا
کنی ستاسو مطالبه دا هم ده چې سپریم کورټ یا های کورټ د دې پیښې سوموټو نوټس
او دا مورکات معلوم کړي دا ولي وو چې ورته سوموټو په دې کال کوي شي نو په دې بابا کې مې باقاعده د پاکستان بار کونسل ریزولوشن ورغله د چیز چې پاکستان ته چې باید دا غټه واقعیا ده د دې چې د سبب معلومات نشته پکار دي نو هغه چې کوم ریزولوشن او د بار دی هغه د ایز سو موټو کې کنورټول شي او لیکن د چې مې څه په دې باندې مشکله دا په ځین کې یو سوال ضرور دی مطلب ډېر د ملي دا دی چې دا هغه آزاد عدلیه نه ده کوم چې تصور کوم چې موږ خیال چې دا به آزاد او هر چا ته د انصاف فراني یقیني دی دا د معلوماتي چې د تم د حکومت لښړ نه شي دا معلوماتي
یعنی ستاسو دا شک دی چې سپریم کورټ هم د سوموټو ناخستلو وجه دا ده چې د حکومت په حق کې دی نو دا حمله خو حکومت نه کړی؟
نه حکومت خو نه کړی کنه موږ باندې وځو حکومت کړی ده موږ دا وایو چې دا حمله چا کړی ده چې دې مورکات چی شي دا ولې وشول دا حکومت خو معلومات نشته دا معلومات خو حکومت پاکستان ورکړي دا معلومات د انټلیجنس ادارې ورکړي چې دا چا وکړل دا ولې وشول؟
نه خو تاسو د بلوچستان های کورټ مشر یاست او تاسو سره تر اوسه پورې انټلیجنس ادارو یا سکیورټي ادارو یا حکومتي ادارو رابطه نه ده کړې تر اوسه پورې څه کوم انویسټیګیشن یا تحقیقات کړې دي هغه نه دي شریک کړې؟ تر
اوسه پورې انویسټیګیشن ان سریو د ماکی په ونه باندې یو درې تصویرونه مې سره راټولې دي چې تصویر انویسټیګیشن چې وایي دا سی وکیل دی په رول باندې تنه دی دا غوښتل جواب ورکړي ځان یې وکیل نه دی دا خودکش خاره فوتوګان راسته دی دی باید چې د وکلات کم نمائندگان دی اول زه د بار صدر یم د نن نه پور ما ستاسو نه ملاوسوي چې دوی ما چی شکر دي په کار خو دا دی چې حکومت ته شي ما ملاوسي ما سره دوی دا دی هغه دی داسې دی دا تشرف سوي دی په دې کې دا شایان دی په دې کې دا شایان دی.
تاسو د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن مشر عبدالغنی خلجی مرکه اوریدل چې زم همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره په کویټه کې د روانې میاشتې په اتمه په وکیلانو تر شوي بریدرستو لا هم په عدالتونو کې کار ژوند نه دی پیل شوي. وکیلان وایي دوی ججان اوس هم وژل شوي یا زخمی شوي ملګري یادوي او د درد له ځان سره او دا درد له ځان سره ګرځوي. د دوی په وینا په هر ګام هر ځای او هر مقدمه کې د وژل شوو وکیلانو ذکر کیږي. عبدالحی کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کوټي د عدالت په دروازه کې ولاړ څوکیدار شغ وکړ چې پلانکای په نوم د پلانکی دی د خپل مقدمه اوریدنې لپاره د جج مخې ته حاضر سي. دا ژغ د نننه د انصاف پر څوکۍ ناست د بلوچستان های کورټ جج جمال خان مندوخیل هم اوریدي. نو په مقدمه کې حاضرېدونکي وکیل چې په حمله کې وژل شوی سهرایا مخې ته ودرېدا. هغه مقدمه وانه اوریدلای سو خو بس تر سترګو یې یو څو اوښکې راتوي سوې. په حمله کې ټپي شوی وکیلان هم د پیښې له وجې ذهني ناروغان شوی دي. یو وکیل مظفر شاه هم زخمی شوی او په آغا خان هسپتال کې علاج روان دی. د وکیلانو اتحادی یو غړی منیر کاکړ وای مظفر شاه د شپې له خوبه په چیغو وهلو سره راپاڅي.
مظفر شاه وکیل دی. کله کله د دې د شپې فلوتي په آغا خان هسپتال کې د شپې چې دی راولیا کی چرچرافان شو کی ناری وګاری شو کی هغه چې ما پښتنه تر کده وی چې مال د شپې په خو کې مال ملګری کوي تر راځي.
کامران ملاخیل د های کورټ یو بل جج دی او ډیر نږدې ملګری په حمله کې وچل سوي. دومره غمجن دی چې تر پیښې څو ورځې وروسته هم عدالت ته نه ولاړی. خو وکیل حسین آغا د نوموړي یو بل کیسه هم کوي. وای چې کله زخمیان کراچي ته یوړل سو او هلته هسپتال په علاج کې غفلت وکړ نو وکیلانو د حال پر ټلیفون په کوټه کې ناست کامران ملاخیل ته ورکړ.
سهار کامران د دیخوا ولاړی کراچی ته د خپل یو بینک کارډ راوېستی. هسپتال انتظامیت یې ورکی. هغه دا ورته ویلي وو چې دا پیسې چې دي د دوی غنو موږ ته څوک راکړي. د خپل کارډ راوستی ول په دې چې ما د دوو کالو تنخواه موجوده څه کمیس و د پیسو زما په ګژوي کې چې دي یو فلاټ دي اغه زما خرڅوم اغه پیسې هم سی په اکاونټ کې جمع کوم چې دې سړی لایستلې زه پر دې باندې سپریم کورټ کې یو کیس تر جوړوم از ای کورټ کې.
په زخمیانو کې شاوخوا ډیر وکیلان د علاج وروسته اوس کوټه ته رسیدلې دي. دغه زخمیانو له علاج وروسته په لومړي ځل خپل ملګرو سره ولیدل نو د حسین آغا په وینا هغه منظر او کیفیت د بیانولو نه دی.
زبرمان میزه هغه کراچی ته هسپتال چې د هسپتال چې بل ترالي خو سې د دا ملګری چې نه ست په څه چې ور پرځې دی دې چې څه دی په غیش کې راوځي چې تاسو په څه فکر شئ تاسو یو څه د کتر چې را پته خو څه نه دی سې دی په پرون شې کې دې جوړ را دی را پته خو څه نه شو څه څه سوې خپل په خپل د خنيو خپل د حالت نه کتر د نور څه نه کولې او تر جړلې بیا څه نه کولې چې خپل نه
یو بل وکیل مشال ریډیو ته وویل تر ځان مرګ برید چې پکې 15 شپېته وکیلان ووژل سو او شاوخوا سل زخمیا سول وروسته که څوک اوس د کوټي عدالتونو ته ورسي نو داسې شال او ویران پراته دي لکه چې تر یو لوی جنگ وروسته پورا کلی کاډ وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اورئ. اور ادن کو اس پاپ خبر کے دم اسپخین کے منی ماں بچا کی دن کے دا بری وال کا کڑنا بلند خبر نہ وورو
د افغانستان د پکتیا چارواکي وای چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې ډیر ژر د جانخیل ولسوالۍ بیرته ونیسي خو د دفاع وزارت ویاند بیا دا نه مني او وایي چې هلته د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي بل پلو افغان چارواکي وای چې په ننګرهار او سرپل ولایت کې تر سلو زیات وسلوال وژلي لوی شمیر یې ټپ کړي او د هغوی مهم مرکزونه یې پن شکړی دی د افغان چارواکو کوینا په وجلسو کې د طالبانو مهم کمانډانان هم شامل دي خو وسلوال طالبانو په دیړه سند ویلي د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت هغو خلکو ته یو میاشت نور وخت ورکړی چې جعلي شناخت کارډونه یې جوړ کړی دی دا اعلان د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې کړی دی د چودھری نثار په وینا تر اوسه 300 افغانانو او یو شمیر بنګالیانو جعلي شناخت کارډونه دوی ته اور واپس کړی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سپین بولدک پولې تړل کېدو له کبله افغانستان ته ستنېدونکو کډوالو لړۍ درولې ده د سند بلوچستان ستنېدونکو افغان کډوالو د کوټي په بلیلی سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر نږدې ایثار شوی دی د یاد ادارې چارواکي وایي چې کډوال دي تر هغه وخت دوی تر نورځي تر څو د دوی په وینا لارې نوې پرانستل شوی د روس په پلازمینه ماسکو کې په یو چاپی کارخانه کې د اور لګیدنې له امله لړ تر لړ شپاړس کسان وژل شوی دي څلور نور په دې اور کې ټپي شوي هم دي پولیس ویلي چې داسې ښکاري چې وژل شوي کسان ټول مزدوران کډوال دي او په اصلي کې د اگست پر څلورشتمه د راغلي زلزلې له امله د مړو شمیر اوس 201 اتیا تر رسیدلې دي د دې تر څنګ لړ تر لړ 400 نور ټپي شوي هم دي د ایتلیا حکومت د زلزلې په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی
لاند خبرین هم د بوریوال کاکړ نواری د لوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه سم همکار ګلیاس جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایا سلامونه ومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې ساينس دانانو اېدا کړي چې د نړۍ لومړی احرام یې په قازقستان کې موندل چې د دوی په اند د مصر احرام نه زر کال وړاندې جوړ کړ شوی وو په قازقستان کې د مصر ساقیره په شان احرام موندل شوی د دې احرام ساق هم د قاهره احرام په شان دی د لرغونی آثارو هانو دغه احرام تیر کال مونډلې وو خدای پټ ساتلې وو کارپوهانو په دغه احرام کې د پټو ځایونو لټه شروع کړې ده په قازقستان کې دغه احرام د مشهور دوسر احرام په شان دی خو دا اوس قرآن ویجاړ پروت دی ډیلی میل ورسپانې د لرغونی آثارو یو پوها ویکټر نووزنیوف په حواله لیکي چې دغه احرام د یو مقامی مشر لپاره 3000 کال وړاندې جوړ کړ شوی وو د دوی په خبره دا یو حیرانوونکې موندنه ده ل دغه ځای ډیر زیات لوخي او نور مواد هم موندل شوی دي ل دې موندنې ښکاری چې د هغه وخت کلتور او ژوند ځواک په اړه ډیر ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي کارپوهانو په هغه ځای کې د نور موندنو لپاره هم کار شروع کړی دی ساینسدانانو د ډالفن ماهی یو داسې نسل موندلې چې یو نیم کروڑ کال وړاندې په دې نړۍ باندې موجود وو د دغه معدوم شوی ډالفن ماهی نسل د نمونو جاج اخستو وروسته د خبره مخې ته راغلې ده د ساینسدانانو په خبره د دغه ډالفن ماهی نسل تعلق په جنوبی ایشیا کې خطر سره مخامخ ډالفن ماهی سره دی د دې سره د ډالفن ماهی د نوي نسل د ارتقا په اړه هم شواهد ترلاسه شوی دي د ډالفن ماهی دغه نسل په اړه تحقیق په پیرچی مجله کې خپور شوی دی د ارزیاتو پوه ډونلډ جی میلر دغه باقی چې 2 سنتیمتر دی په الاسکا کې موندلې وو دغه باقیات له 16 زورایسي په واشنگټن ډي سي کې په یو میوزیم کې ایښودل شوې دي ساينسدانانو ویلي دي چې دغه نسل سرنګه معدوم شو او یوازې جنوبی ایشیا پورې محدود شو د برتانیا کیمبرج یونیورسيټي ساينسدانانو ویلي دي چې وایرس سحر وخت کې په خلکو کې ناروغي ډیر په اسانۍ سره پیدا کوي په دقیق کې دا خبره معلومه شوې چې وایرس انفیکشن سحر وخت کې شروع شي نو د ناروغي امکان لس چنده زیات شي د دقیق تر مخه دغه وایرس د بدن دننه نظام ګډوډ کړي او اسانۍ سره ناروغي پیدا کوي ساينسدانانو ویلي لدی تحقیق څخه په لوي کچا خوریدونکو وبا باندې قابو موندلو کې مرسته ترلاسه کیدی شي
په نړۍ کې تر ټولو قیمتي کان په روس کې دی او په هغه ځای کې د نړۍ تر ټولو ګرانه کنده هم موجود ده چې مالیت یې شاوخوا 14 ارب ډالر ده. په مشرقي سایبیریا کې دغه کان سره نږدې ښار ته ډایمنډ سیټي ویل کیږي او په هغه ځای کې دومره زیاته سیلۍ وي چې یو هلیکاپټر راغورځولی شي او په هغه ځای کې هلیکاپټر الوت نشي کولی. دغه کنده 1.2 فیټه ژوره ده او له هغه ځای نه د نړۍ 25% هیرې راویستل کیږي. په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو روس په دویم نړیوال جنگ کې ډیر زیات اقتصادي بحران سره مخامخ شوی وو، خو دغه ځای نه دومره هیرې راویستل شوې چې د دې هیواد اقتصاد ته ډیره زیاته ګټه ورسوله. که څه هم په 2004 کال کې دغه کان له بره بند کړل شو، خو اوس د ځمکې دننه سرنګونه کنستل شوي او له هغه ځای نه هیرې راویستل کیږي. د شمیرو تر مخه په 2014 کال کې له هغه کان 80 لک قیراط خام هیرې راویستل شوي دي. له دغه ځای تر اوسه پورې تر ټولو لوی هیره چې 110 قیراطه ده راویستل شوې ده چې د یو ګولف ګین هومره ده. دغه موندنه د روس درې پوهانو کړې وه. په دغه ځای کې په ممکنه توګه څومره مالیت هیرې موجود دي په دې اړه مختلفې نظریې دي. ځینې شمیرو تر مخه دا د 14 ارب ډالر نه زیاتې کیدی شي. د چین په ګیزو صوبی د یو کلی اوسیدونکو پوره کال په یو غر کې ژوند کوي. دغه کلی کې موجود قدرتي غر د سمندر له سطح نه 300 فټه اوچت دی. دغه غر دومره پراخ دی چې د کلی اوسیدونکو پکې خپل کورونه او څاروي هم ساتي. په دغه غر کې یو سکول هم موجود و خو اوس تړل شوی دی. په دغه ځای کې د باسکټبال یو وړوکی میدان هم موجود دی. د چین حکومت په دې اړه سخت غبرګون ښودلی و او په یو بیان کې ویلي وو چې چین په غرونو کې د اوسیدونکو ټولنه نه ده. همدغه وجه ده چې په 2011 کال کې په هغه ځای کې سکول تړلو. په دغه غر کې د انټرنیټ او ټي وي سہولت موجود نه دی او د دغه ځای اوسیدونکو د نړۍ له نورو برخو سره رابطه هم نه لري. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سوسایډ سکواډ په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ساسج پارټي دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم 35 ډراګن دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 10 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار اکشے کمار فلم رستم په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو کاروبار ته ډیر نږدې شوی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د ریتک روشن موهنجو دوړو دی چې تر اوسه پورې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دیشوم دی چې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی ساينس فکشن فلم ارایول لومړی ټریلر خپور شوی دی. فلم کې مشهور اداکارانو ایمی اډمز، جرمی رینر او فارست وایټیکر کار کړی دی. د فلم پر ټریلر کې ښودل شوی چې یو شمیر خلای جازونه د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې راکوز شي او د پوهانو یو ډله د دغه خلای جازونو د پلټنو لپاره جوړ شي. په دې کې د ریاضي یو پروفیسر هم شامل وي او کوشش کوي چې د خلای جاز کې موجود مخلوق د ژبې باندې خپل ځان پوه کړي. فلم ارایول به د نومبر په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
Like the day they arrived.
Besides what might be called first contact, the objects measure at least...
I'm Colonel G.T. Webber from Army Intelligence.
Pack your bags.
You're at the top of everyone's list when it comes to translations.
Priority one. What do they want? Where are they from?
You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the show.
That's what they call him, the UFO.
Who's being carted off in the medevac?
Not everyone is wired for what you're about to do.
So what do they look like?
You'll see soon enough.
Every 18 hours, a door opens up. That's where we go in.
It's done.
Yeah, that just happened.
What happens now?
They arrive.
They need to see me.
Dr. Banks?
Are you insane?
د امریکا هالیوډ سینما نوی فلم هیدن فیګرز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د دریو افریقایي امریکایانو خوځو په ژوند جوړ دی چې یو ریاضي، فزیکس او بله ساينسدان وي. په فلم کې خودل شوې چې افریقایي خزي د امریکا په خلایي اداره ناسا کې کار شروع کړي. دا هغه وخت وو چې روس او امریکا په دې ځغل کې وو چې خلا ته خپل لومړی انسان ولیږي. دغه افریقایي خزو د کار له وجې دا ممکن شي چې امریکا 1969 کال کې اپالو 11 مشن کې جان ګیلن خلا ته ولیږي. فلم هیډن فیګرز به د راتلونکي 2018 کال د جنوري په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Equilateral, trapezoid, isosceles, tetrahedron.
I've never seen a mind like the one your daughter has. You have to see what she becomes.
Come on! Move like that.
Catherine!
You have identification on?
We're just on our way to work at NASA, sir.
I had no idea they hired.
There are quite a few women working in the space program.
You know what we're doing here? We're putting a human on top of a missile, shooting into space, and it's never been done before.
I need a mathematician that can look beyond the numbers. Math that doesn't yet exist. Before the Russians plant a flag on the damn moon.
You have someone?
Running what I'm playing.
Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her.
Don't embarrass me.
They let women do some things at NASA, Mr. Johnson.
And it's not because we wear skirts.
It's because we wear glasses.
It's crunch time. In 14 days, astronauts will be here for training. Everything we do is going to matter to their wives, to their children. I believe it's going to matter to the whole damn country.
My gals are ready. We can do the work.
د هندي سینما مشهور اداکار نواز الدین صدیقی نوی فلم فریکی علی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ارباز خان او ایمی جکسن هم کار کړی دی. دا فلم مشهور اداکار سلمان خان جوړ کړی دی. دا یو مزایه فلم دی چې پکې یو جرائم پېښور په حادثاتي توګه د ګولف لوبغاړی جوړ شي. فلم فریکی علی به د سپتمبر په 9 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
دنیا کیسه کیا پتا لگتا ہی بتاتا ہوں.
जो हुनर मैंने आज तेरे अंदर देखा ना, तू गोल्फ का सचिन बन सकता है अली।
एक दिन गोल्फ क्या खेल ली, तुझे बॉल और होल दिखने लग गया है। अबे एबीसीडी बोलने से कोई अंग्रेज नहीं बन जाता है।
तेरी आने वाली जिंदगी एक सही शॉट और एक गलत फैसले के बीच में टिकी हुई है।
ये गोल्फ है, हम अमीरों का खेल।
खेल कोई भी हो, हम गरीब लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं हारते कभी नहीं। आदाब।
मैचिंग मैचिंग, जीत में तो हर आदमी साथ देता है, साथी तो वो है जो हार में भी साथ दे।
अबे साले इस पे डेंजर भाई क्यों लिखा है?
क्या भाई, आपका नाम माधुरी दीक्षित है क्या?
ज्यादा लाड में मत आ, चल उतर।
चलो मैच शुरू हो रहा है।
टॉस कौन जीता?
अरे मियां, ये क्रिकेट मैच नहीं है, ये गोल्फ है। गोल
क्या करने का है?
छक्का मारना है झंडे पर।
मैं तुझे इस तरह से हराऊं?
गोल्फ तो दूर, तू कंचे खेलने के लायक भी नहीं रहेगा।
कमन तो हम पहाड़ का तोड़ दे फिर तू क्या चीज है बे?
जस्ट शट अप,
हैंड्स डाउन।
هندی سینما د هغه هیواد مشهور کرکټ لوبغاړي ایم ایس دونی ته د عقیدت پرځونې وړاندې کولو لپاره د نوموړي په ژوند فلم جوړ کړی دی. د دې فلم مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د دونی کردار ځوان اداکار سوشانت راجپوت کړی دی. په فلم کې انوپم کیر، دیشا پیټانی او بومیکا چاوله هم کار کړی دی. په فلم کې د هند کرکټ کپتان مهندر سنگھ دونی د ژوند هغه اړخونه ښودل شوي چې مینوال ترې خبر نو. دا فلم ایم ایس دونی دی ان ټولډ سټوري با د سپتمبر په 10 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
هم کرکټر ہیں لیکن ٹی سی کا کام کر رہے ہیں کھڑکپور سٹیشن پہ اور روز گیٹ نمبر 3 کے سامنے کھڑے ہو کے فائن اکٹھا کرتے ہیں. نہ تمہارا گیم امپروو ہو رہا ہے سر، نہ تم کو آگے کا کوئی اپرچونٹی مل رہا ہے. کب تک اور کیسے چلے گا سر؟
نام کیا ہے؟
مہندر سنگھ دھونی.
اچھا گول کیپنگ کرتا تم، کرکٹ کھیلے گا؟
سر ہم کو کرکٹ میں بیٹنگ زیادہ اچھا لگتا ہے.
پہلے وکٹ کیپنگ پہ دھیان دو تم، سمجھا؟
کھیل کود اپنی جگہ ہے لیکن پڑھو گے لکھو گے تو کسی لائق بنو گے.
یہ دھونی کا گیم دن پرتی دن بڑا ہوتا جا رہا ہے.
دھونی کوئی تینڈولکر ہے؟
نہیں پاجی، دھونی دھونی ہے. ایک بار اس لڑکے کو موقع مل گیا نا تو بہت آگے تک جائے گا.
کھڑکپور میں جاب کا سیکیورٹی میں پھنس گیا نا پاپا، تو ہم آگے کچھ نہیں کر پائیں گے.
جو دھونی کو پروموٹ کرتا ہے، دھونی اسی کو آج باہر کرنا چاہتا ہے؟
یہ ان تینوں کو نکال کے رکنے والا نہیں ہے.
وی آر آل سروینٹس اینڈ وی آر آل ڈوئنگ نیشنل ڈیوٹی.
تھوڑا سا بیٹنگ دو گے کیا؟
ہم کو بھی ایک چانس دیجیے نا سر.
Finishes off in style.
style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years, and it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه پرګنې د خبرونه مانی ساجمل جوړ کړی دا راځي چې ورته خوښ شو. ستړي مشه په پرګنې خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې باورې چې آیا په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې مذهبي اقلیتونه په آزادۍ سره خپل عبادتونه او کلتوري میلې کولی شي او کنه، او دا عبادت خانې په کوم حال کې دي؟ په پیښور کې د ټول پاکستان اندوانو د تحریک مشر هارون سربدیال وایي په پاکستان کې د اندوانو د شمیر پرتله عبادت خانې ډېرې کمې دي. دی وایي د دوی اکثره پخوانی مندرونه په خپل ځای نه دي پاتې او زیاتره اندوان د هغې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
کم از کم چې بالکل ډېر انتہائی تاریخی دغه چې دي 20-25 تعداد خو ماته یاد دی، خو موږ زموږ چې هندو ډومیننت کنټری دی او د دې کې په هاډ او ځای کې چې هغه کې چې زموږ مذهبي عبادتګاهونه خالی دانه چې عبادتګاهونه پاټشاله درمشاله گوشاله چې کوم زموږ یو د تهذیب او د ثقافت زموږ نه خواه هغه په هر یو ځای موجود دی. او که تاسو خیبر پختونخوا کې که تاسو کې د دې چې کوم 26-27 ازلا دي نو په هغه کې صرف نه ازلا دا چې دي چې هنګو بنو ډی خان پېښور نوشهره مردان مینګوره ملکنډ داسې علاقې دي چې هغه ځای کې خود ساخته چې موږ خلکو په خپل عبادت گاهونه خپل مندرې جوړ کړي دي او بعض چې دی هغه هولي حیثیت لري خو د هغوی سره داسې قدامت دغه نشته دی. صرف پېښور کې چې دي درې عبادت گاهونه داسې دي چې هغه انتہائی مطلب دی چې تاریخي اعتبار سره مذهبي اعتبار سره ډېر اهمیت لري مندر شته، خو مطلب دا دی چې سانه تعداد کې موږ ته پکار دي هغه نشته دي.
هارون سربدیال وای د پاکستان پر ډیرو سیمو کې اندوان خپل عبادتونه ډیر په آزادۍ سره کولی شي، خو په ځینو سیمو کې بیا له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. هارون سربدیال د اندوانو د عبادتونو په اړه زیاتوي.
ڈیفینیٹ بہت سے ہندو کمیونٹی زموں کو ہر میاش چی دے اگر تہواروں نے دی کو زموں چی کم دا پورے دنیا کے ویل نون چی دی اگا ہولی دا رنگونو تہوار دے دیوالی دا شب برات پشان چی دے اگا دا فیسٹیول آف لائٹ تے شیوراتری چی دے اگا فروری یا مارچ کی رحمت کی رازی امدہ کسی مارچ یا اپریل کی دے ہولی رازی دینا مخ کے لاچی نو بیا نوراتری رازی بیا امدینا مخ کے دتاشو لاچی نو بیا رکشا بندن سنگا چی پیغمبران دی یا چاجی مونږ امت یو دا وی بر ډیز وی جنمشمی تہوار شوا جنم دین شوا او دوسرا شوا نوراتری شوا ډیر شمیر شمیر چې تقریبا لس دولس تہوارونه دي.
دغه سي د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو او د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو خالد اقبال مسیوی په میرامشاه کې اندوان او عیسایان د خپل عبادت خانو نه لرلو شکایت کوي. دی وایي د عبادت ځایونو د نشتوالي له وجې اندوان او عیسایان خپل عبادتونه په لارو کوڅو او یا په پارکونو کې کوي.
دا سیمه مشته الته چې د مشتره اندوان هم دي کنه لکه مش کرشنی اندوانی ما دا مسله د مال چې الته مشتره عبادت غان نشته نه دي اندوان نه دي کرشن چیرې مشته دا سي تاسو دا مسله حل کړئ ډېر مر بنی به وي ما تا وی اي کترنګ ته څو طریقه وي مش خو غوړي ته ډېر مشته تقریبا 200 غا کاډې مش پروګرام دا سي دي چې په سړک باندې مش خپل تمین ولاګاوي پوس صاحبان ته ولاګاوي تمین وکړي ولاګي کناتینا ولاګاوي بیا
پسوات کے دوامی نیشنل گند غڑے اور سکھ مذہب سرا تعلق لرون کے امرجیت ملوترا وائی پسوات سیما کے مذہبی اقلیتنا خپ آساد سرا خپل عبادتنا کوی نماڑے دخپل و زن عبادتنا پڑا بیا وائی سد کال په مارچ میاشت کې د پاکستان حکومت د پېښور د اشناغره په جوګي محله کې د سکانو تاریخي عبادت سے یا ګوردوارا بیا پرانستان. دا ګوردوارا تر شاوخوا او یو کلونو تړل شوی و چې د بیا رغونې کار یې د خیبر پختونخوا تیر حکومت پیل کړی و. په پېښور کې د سکانو د ګوردوارې د پرانستې په دستوره کې د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا وجل شوي وزیر سورنګ سنگ مشال ریډیو ته ویلي وو د اقلیتونو په برخه کې د حکومت دا ګام د ستایلو وړ دی.
تقریبا 70 کال بعد دلتا موږ کولاو شو او نن دتا سو ګورې چې پدې غونډه کې او پدې خوشاله کې صرف سکان نه دلتا موږ سره هندوان هم شته دلتا موږ سره مسلمانان هم شته دلتا موږ سره کرسچن کمیونټی هم ولاړه ده او نن سکانو ته دغه رائټ دغه حق پدې خاورا پدې خپل خاورا پدې پاکه خاورا باندې نن داک ملو شو. دا دلتا د چون کې پارټیشن نه بعد د ګوردوارې بند شوی وي دلتا سلای سنټر پکې مخکې کولاوي دوه مختلف شیزونه.
سکان وای باید د دوی نوري ګوردوارې د هم جوړې کړل شي. دغه سید عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي عمران یونس د عیسایانو د ځینو عبادتونو په اړه وایي.
مین تو تین ہی ہیں ہمارے جیسے, ایک تو ہوتا ہے کرسمس ڈے ہوتا ہے اور ایک ایسٹر ہوتا ہے.
په کال کې د نورو عبادتونو سربېره زموږ درې لوی عبادتونه وي چې ایسټر، کرسمس او د اتوار د ورځې عبادتونه پکې شامل وي. دغسې زموږ د عبادتونو د ګوډ فرایډي او د کجورو د اتوار ورځې هم دي. د کجورو د اتوار په ورځ موږ چرچ ته کجورې وړو. دغسې د څلوېښتو روژو پس ایسټر کوو.
په قبلی سیمه په خاص توګه د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د مختلفو مذهبونو آثار موجود دي. تاریخ پوهان وایي سوات د بود مذهب یو مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت بود مذهب هم د سوات تللی دی. د سوات په مینګوره کې د بود کدی د بریکوټ نجیګرام او اوډیګرام کې د بود مت آثار او د علم د غر د پاسه د رام چندر تخت د ګندهارا او د هندو شاهی دور سرګندونه کوي. زنی کارپوهان وای د تخت بای ودانه کې د زرتشتو او د بتمت په سیر د مختلفو مذهبونو نخې دي. په شاباز غړی کې هم په اوسې کې د اشوکا بچا لخوا د بتمت خبري لیکل شوې دي. دغه سی بیا په شاباز غړی او د پیښور او سوابه په ګډون په مختلفو سیمو کې د بت مذهب نه علاوه د نورو مذهبونو نخې موجود دي. خو هارون سربدیال وای که هم تاریخي زینه د یو قام شناخت وي خو په پاکستان کې د دوی ډېر سپیزلی زینه د نورو تر قبضه لاندې دي. په غي یا خو سرکاني ودانې جوړې کړل شوی او یا هوټلونه.
کاری باری مندر ڈیر اسمن خان دے چی پاکستان کی خپل رومبیل تاریخ ساز یو اندوانو عبادتگاہ دے چی آگا ریزیڈینشل بہانہ باندے سوار لسوا سپار لسوا کرائے باندے 4000 روپے باندے دے پا کرائے ورکڑے دے شل کالا اوسو چی آگا چی دے تاج محل ہوتل پنوم باندے چی دے آگا استعمالی کے لگیا دے زمونگ مشرانو چی دا فیصلہ کرے وا سان غلط فیصلہ کرے وا چی دا پا دی سیمہ باندے چی مونگ دلتا ایساس میر از آگا چی دی آگا خلق کورونو پا طور استعمالی کے لگیا دے تاسو اسلام آباد کیوں گورے چی دا سیت بور ماڈل ویلیج چی جوڑ کرے دے دیس بدیس ہوتل چی جوڑ کرے دے آگا زمونگ کعبہ شریف پشان ہولیسٹ آگا رام کن سیتا کن ہنومان کن اور لکشمن کن آگا زمونگ دسے ہولیسٹ دسے زید ہے یا فیصلہ آباد کے مندر نہ ہوتل جوڑ کرے دے لاہور سارا مرید کے زید ہے احمد آباد پاگا کی زمونگ عبادت گاہوں کی خرط تڑیلی دی نو داستے دی آخر مونگ بس چاہ تب ہو آئیو.
اقلیتونه نه یوازې د خپل عبادت خانو د کمی ګیلې کوي بلکې دا هم وایي چې په پاکستان کې له امنیتی پلوه هم عبادت ځایونه محفوظ نه دي. په 2013 کال کې په پېښور کې د عیسایانو په چرچ حمله وشوه. او سک کال د لاور په گلشن اقبال پارک کې د ایسټر پر ورځ برید وشو چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا واوخته. دغسې اقلیتونه په زوره د مذهب بدلولو شکایتونه هم کوي. په چترال سیمه کې له کیلاش مذهب سره تعلق لرونکي شمیم کیلاش وایي د مختلفو خلکو لخوا د دړکو وروستو دوی اوس په اسانه او ازاده خپل مذهبي تهوارونه او میلې نشي کولی. شمیم کیلاش وایي چې پخوا به دوی خپلې میلې په ډیرو ورځو کې کولې، خو اوس د وسلوالو د دړکو وروستو اکثره دوی په یو دوه ورځو کې خپلې میلې ترسره کړي.
د کلاشانو چې کومې مذهبي او کلتوري میلې دي هغه مونږ د امنیتي ستونزو له وجې په اسانه نشو کولی. ملایان او وسلوال پر مونږ فشار اچوي چې ستاسو په میلو کې واین جوړیږي، نو دا مه کوئ. د جون نه تر اګست میاشت پورې مونږ د شپې پر مهال په یوې میله کې ډانس کوو، نو هغه او دغسې په دسمبر میاشت کې چاوموس میله مونږ اوس د امنیتي ستونزې له وجې په زیاده انشو کولی. نو که دا حالات دوام ولري زموږ راتلونکی نسل به څنګه ځان خوندي وساتي؟
د سند حکومت سه کال د مارچ په سلی رشتمه د هولی پروست عامې رخصتۍ اعلان کړی وو. په دغه ورځ د کراچۍ په سوامی نارائن مندر کې د هندو لږکیو د مذهبي تهوار هولی پر مهال د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مرستیال مشر اسد بٹ مشال ریډیو ته وویل دا ټولې میلې زموږ د کلتور مهمه برخه ده، باید ټول یې په شریکه ولمانځي.
ہولی خو یو انقلابی تہوار دے، دا د هغه ظلم پر ضد المانځل کیږي چې په هغه وخت کې به بادشاہ کاوه. نو نن موږ د انسانیت په بنیاد راغون شوی وو چې داسې مذهبي سخت دریځې په ضد مبارزه وشي او خپل هندو وروڼو ته دا یقین ورکو چې دلته زیاتره مسلمانان د دوی ملګری دي.
هارون سربدیال وای باید د سند په سیر د نورې صوبې هم اقلیتونو ته دایي د تهوارونو پر وس عامه چھٹی ورکړي چې دا شان د مختلفو مذهبونو په خلکو کې د یووالي جذبه پیدا شي.
مذهبي تهوارونه شته، خو تاسو دې ځل وګوري چې مونږ سند کې خو چھٹی ورکړې شوی و، خو د خیبر پختونخوا پنجاب او بلوچستان کې د دې چھٹی نه دی ورکړې. زمونږ 99.999% کم هندوان دي، هغه غریبانان چې دي هغه مینیل جابس کوي، اس کا اگوی تو چھٹی بنو اور کوین اگوی خپل بچو سره دا اختر خپل دا چکم ریلیجیس فیسٹیول دی اگا مناول شي چې ور سره پیسې بنو وی بلنه چې تر اوسه پوری گورنمنٹ پاکستان چې دا 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 چھٹیانو ڈکلیریشن چره تر اوسه پوری نه دی ڈکلیئر کړی. مونږ ته خو دیس اس دا فیسیلیټیشن نشته دی چې گورنمنٹ مونږ ته چې هر ڈسٹرکٹ لیول باندې دا اگز ہندوانو ته چې دی یا د نان مسلم مسیحی یا سکانو ته چې دی اگا فنڈنگ وکي او دا نیشنل ڈے 23 مارچ وا دا مونږ په خپل مناوګو پکار خدای چې دا گورنمنٹ مونږ ته انیبل کی چې مونږ دنیا ته دا میسج ورکو چې مونږ ایکول سټیزن یو د پاکستان هیڅ چې دې مذهبي ازادي دا مونږ ته.
د تاریخي زینو پړه د خیبر پختونخوا د سټینډینګ کمیټه غړي نجما شاهین وایي اقلیتونه هم د پاکستان برخه ده. د اقلیتونو د عبادت زینو پړه د وړاندې نام حکومت ته وړاندې زونه لیګلې دي او سم تر ډیره هڅه کوي چې زر تر زره د دوی دا مسالې هواري شي.
زه چې دا ځل لاړه سم نو د خپلې کمیټې مشر ته به ضرور د اقلیتونو دا مسله وړاندې کوم. زموږ نه چې څومره هم کیږي هغومره موږ کوو.
اوریدونکو، د دې اونۍ په پرګنې خبرونه کې تاسو د مذهبي اقلیتونو د عبادتونو، کلتوري میلو او د هغې د عبادت خانو په اړه معلومات اوریدل. که د خبرونې په اړه سر رایه لرئ نو ضروري راسره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه اجازت غواړم. خوشاله اوسئ.
امن، مینا او ورورولي.
پختانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغ او غوايي لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا خور
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس